رزامت صاحب په کوټه کې په تیر د جون په میاشت کې دوه چاودنې وسوې. بیګام شام بیا په هزار ټون کې ډېر خنړی چاودنه وسوه چې ویل کېږي ځان وژون کې برید او په لسګونو کسان پکې ووژل شول. څه فکر کوي چې آیا دغه د نوي حکومت لپاره چې ستاسو ګوند هم پکې شامل دی د دې لپاره یو اختار دی که څنګه د دې مخنیوی به څنګه کېږي؟
ستاسو ډېر مننه. دا ډېر وحشیانه او ډېر دردناک اقدامات دي. دا د مرګونو د ډېر ناروا حملې پر بچانو باندې پر نجونو باندې پر پوهنتونونو باندې پر کالج باندې پر هسپتال باندې بیا دا د بیګا والا چې دا ډېر وحشیانه او په انسانانو باندې په امام برګا باندې او په انتهایی بېګناه خلکو سه هیڅ تعلق نه لري. پر ټول ملک سي مسلط دی، پر دې خطه سي مسلط دی. دغه نیټورک دی د ترهګرۍ او بدترینې ترهګرۍ سي هغه اوس دوی یعنی هغه ځای ته ورساو سي هغه بالکل دا دی ډېر په مهارت او ډېر په طاقت باندې اقدامات کوي او زړې غواړي په هغه ځای کوي. لیکن اصل خبره خو دا ده چې تر اوسه پورې خو بدقسمتي دا ده چې دا زموږ ټول ملک که تېر حکومت و که تر هغه تېر حکومت و او بیا که اوسنی دی تر اوسه پورې په دې کې موږ نه یو بریالي شوي نه یو توانمند شوي چې د دې ترهګرۍ د دې ټول نیټورک په خلاف دا کوتونه سي د بدترینې ترهګرۍ دي سي د پیرکواریت دي سي د انتها پسندۍ دي. دا کوتونه خدای تر اوسه چا لاس هم نه دی وروړی. دوی خو دا د اعلانیه نیټورک موجود دی او هر اقدام سي کوي هم یې په خپل منی هم اعلانونه کوي. نو هغو ځای هم نه دی چا څه ورک او د هغو سړي له چاته نه دي ورک. اصل خبره دا ده چې تر څو پورې د ترهګرۍ په خلاف زموږ حکومت او اصل خبره پاکستان مرکزي حکومت دی د پاکستان مسلک کوتونه دي چې د دې ملک د دفاع اولین ذمہواری پر غاړه د کاغذ موږ پوجونه دي کاغذ موږ د پوه سره تړلې ټولې یعنی مسلک کوتونه دي که زموږ پولیس دي که زموږ د نور کوتونه دي که سویلین دي بلخصوص د پوج او د ادارو د سکیورټي ایجنسیانې د امن او امان ادارې چې تر څو پورې دا فیصله سوي نه وي دا کوتونه به د دغو پالنه کوي دوی به ساتنه به کوي دوی به برداشوي او دوی ته به دفاع ورکوي په دوی به کار نه لري او که به دا د دې ذمہوار وي دا به د ملک امن او امان قائموي او د دوی خلاف به اقدامات کوي.
ستاسو ایالتي حکومت آیا تر اوسه پورې د دغه ډول پیښو چې په هغه کې فرقیزې پیښې دي خصوصا په کوټه کې دلته پر شیعه مذهب مسلمانانو خصوصا د هزاره قوم پر خلکو باندې بریدونه کوي د دې د مخنیوي لپاره ستاسو ایالتي حکومت آیا کومه ستراتیژي جوړه کړې ده؟ کنه
بالکل. موږ اولین ترجیحات دا دي چې زموږ د ملک موږ بیا خاص کر زموږ د صوبې کې چې زموږ بیا دا نوی حکومت دی د پښتونخوا ملي پارټي د نېشنل پارټي د مسلم لیگ نون موږ مخلوط حکومت دی او د دې حکومت اولین ترجیحات دي د دې پارلیمنت د دې اسمبلی اولین ترجیحات دا دي چې امن او امان لپاره موثر اقدامات وکړي. موږ تر اوسه پورې وخت هم ډیر کم شوی دی لیکن موږ دا خبره ډیره واضح لیکه استلې د خپل ټولو کوتونو ته چې موږ داسې یو حالت غواړو چې دا ټول ادارې به د دې امن او امان لپاره خپل هغه کوي. موږ لګیا هم یو چې دا ستاینیتیانې وکړو چې د دې دپاره یو پوره یو فعال یو بحال نظام د امن او امان دا دارو دا جوړ کړو او په دې کې بیا لویه برخه د مرکز ده. دلته وزیر داخله راغلی و هغه ته موږ ډیر په وضاحت سره په کراتو کراتو دا خبره تکرار کا چې تر څو پورې ستا د کوتونو د مرکز د کوتونو اراده او فیصله تاسو بدل کړې نه وي د دې کوتو سم لاس نه وي اخیستی او دوی هم د دې کارو مجرمانو ذمہوار نه وي بللي. دوی یو په خلاف هم خپله د صوبایي حکومت د فیصلو تاسو هغه کې همکاري او مدد نه کړي دا شی نه ختم کیږي. موږ د دې وشي اجازه تزور کولای چې د پیرکواریت په نامه د انتها پسندۍ په هغه باندې او د داسې واشانه اقدامات تو په ذریعہ بس خلق زموږ سیدی بیگونه خلق وزنی کدا شیا دی کدا سنی دی کدا هزاره دی کدا پښتون افغان دی کدا بلوچ دی کدا نور کومونه دی دا زموږ یو دین دی دا زموږ د دین په حواله زموږ پریزه ده چې د دوی د سر او د مال دفاع وکړو او دا د حکومت په حواله د انسانيت په حواله ده دی وطن د پښتون بلوچ د کومونو د روایت په حواله د زموږ ذمہواری ده چې موږ د خپل خلکو د سر او د مال د عزت او د ناموس دفاع وکړو.
په تیر څو کلونو کې په لسګونو د ډول پیښ تر سره شوی چې دلته پر شیا مذهب هزاره مسلمانانو باندې دغه ډول بریدونه وسول د دوی مشرانو تل دغه تور لگاوه چې په امنیتي ادارو کې په پولیسو کې او په ملیشیا ځواکونو کې داسې خلک شته چې هغه د دغه بریدونو تر شا لاس لري. څه فکر کوي چې دغه خلک شته تر اوسه پورې په امنیتي ادارو کې چې هغوی دا خلک په ژټه کوي او ملاتړ کوي؟
دا په سل کې رښتینی ده دا خبره. داسې دوی د پاکستان درې کوتونو مرکزونه دي که دا جی ایچ کیو دی کدا دا بیریا پوج میران اگا او کدا کامرا وا لدی حملو روانه سس دا ایسای پیټ کوارټر عملی سی دی لاغه روانه س زپ سی زس دا هر حمله سوی دا هر ځای سوی دا ملک په هر برخه کې سوی دا په هغه اداره کې د دوی استازي د دوی همکاران د دوی په دې جرم کې شریک
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر رضا محمد رضا سره مرکه واورید اوس هم ځوان فکر ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د روح الله انوري سلامونه او نیکی هلی ومني. تاسو ته معلومه ده چې په تیرو څو لسیزو جنگونو کې زمونږ د هیواد د نورو ملي شتمنیو په څیر په شنو او ښکلو ځنګلونو هم د یو شمیر کورنیو او بهرنیو ځنګل وهونکو او د لرګیو د قاچاق وړونکو لخوا تالان جوړ شو چې اوس هم دوام لري. کونړ هم د هغو ولایتونو له ډلې څخه دی چې لوړ او دنګ غرونه یې د نخترو او په نورو شنو ونو ښکلي وو. ولې دغه ځنګلونه ووهل شول؟ د ځنګلونو شتون څومره ګټې لري او نه شتون یې څه زیانونه لري؟ د ځنګلونو په وهلو او د لرګیو په قاچاقو کې څوک لاس لري؟ دا او دې ته ورته نورو پوښتنو ته به زموږ ګران میلمانه ځوابونه ورکړي. په نننۍ ګردي میز کې راسره درې تنه ځوان ژورنالیستان، هر یو خیبر ډګر، محمد ناصر ملنګزی او فضل واحد افکاری میلمانه دي چې درې واړو ته هرکلی وایو. لومړی پوښتنه له خیبر ډګر څخه کوو چې د کونړ څومره ځمکه ځنګلونو نیولې وه.
که څه هم له موږ سره داسې کره او دقیقه شمیره نشته ده، خو د اټکل له مخې موږ دا ویلی شو چې زرګونه هکټاره ځمکه په کونړ کې ځنګلونو پوښلې ده.
محمد ناصر ملنګزی، د ځنګلونو وهل له کوم وخت څخه په کونړ کې پیل شوي دي؟
هغه مهال چې د ډاکټر نجیب الله واکمنی وو د لومړي ځل لپاره کونړ ولایت په وشپېتم کال کې په 1980 کال کې مجاهدینو ته پرېښودل شو. بدبختانه کله چې به مجاهدین کونړ ته داخل شول، هماغه وخت داخلي او بهرني قاچاقچیانو د کونړ په دغه ملي شتمنۍ باندې، یا دغه کونړ دغه ملي شتمنۍ په وهلو او په له منځه وړلو پیل وکړ.
تا ویلې چې د وشپېتم کال څخه راوروسته د ځنګلونو وهل پیل شوی دی، په دغه کې ستا په نظر باندې چا لاس درلود؟ بهرنیو هیوادونو درلود که خپل افغانان پکې ککړو په دې کې؟
نو دا ښکاره خبره چې دغه ملي شتمنۍ چې کومه ده، دا د افغانانو وه. خو کله چې مجاهدین تاسو ته پته ده چې کونړ ته داخل شو، خامخا د پاکستان وګړي هم داسې وو چې کونړ ته راتګ راتګ پیل شو. دغه د ځنګلونو د قطع کولو وسایل هیڅ افغانانو نه درلودل. دغه ټول وسایل دوی د پاکستان نه راوړل، او بلکې د پاکستاني هغه ارکش چې ورته ویل کېږي چې دغه غټ غټ بوټي چې دوی له بېخه چپه کول، هغه ارکش هم د پاکستان نه راوړل شو. خو دا هم باید ووایو چې دا د افغانانو په مټ راوستل شو.
پوښتنه د فضل واحد افکاري څخه هم همدغه ده چې د ځنګلونو په وهلو کې، لکه څنګه چې ملنګزی وویلې چې ځنې بهرني قاچاق وړونکي د لرګیو او ځنګل وهونکي پکې داخل وو، همدارنګه یو شمیر مجاهدین پکې وو، په دې کې ځکه هغوی ورته وایي موقع برابره کړل چې ځنګلونه ووهل شي. ستا په نظر باندې د ځنګلونو په وهلو کې د ټولو نه مهم رول کومو کسانو ادا کړی دی، بهرنیانو که داخلیانو؟
که څه هم ګاونډیان زمونږ له پخوانه نه غواړي چې د افغانستان ملي شتمنۍ خوندي وساتلی شي، او خپل په دغه کورنیو جګړو کې دغه شتمنۍ له منځه تللې. یوازې دا تور موږ په مجاهدینو باندې نشو لګولی چې دغه ته دا زمینه چې دا په کورنیو جګړونو کې برابره شوې ده، او تر دې وخته پورې دغه ځنګلونو وهل چې دي دوام لري. ولی په دغه کې زه د دې یادونه کولای شم چې د ځنګلونو په قطع کولو کې زورواکان لاس لري، هغه څوک پکې لاس لري چې هغه زور لري. د پخوانم دغه شوې دي، او تر اوسه پورې کم ځنګلونه چې په کومه سیمه کې واله کیږي، دا یوازې او یوازې د مجاهدینو دغه نه ده، دا د ټول ولس ستونزه ده، او دا ولس خپل دې ته زمینه برابره کړې ده.
فضل واحد افکاری، ستاسو نه ډېره مننه. خیبر ډګر خلک وایي چې ځنګلونه د دوی شتمنۍ ده، د دوی مال ده، که دولت د دې نه دفاع نه کوي نه یې ساتي، نو ولسونه ولې د ځنګلونو وهلو ته پرېږدي؟
رښتیا هم چې اوس هم د دې تر څنګ چې قاچاق روان دی ځنګل وهل کېږي، موږ یوه بله ستونزه هم لرو چې دا ډېره جدي او مهمه ستونزه ده. زه فقط غواړم یو ټکي ته اشاره وکړم، او هغه ده منگ وایو کئ سر پلکی اڑوی هغه ده په هیت رنگ به بلسنی شي سګ مګس کدا هر څوک وی زنګل و هی قچاق کئ کدا غټ وی او کورکوټ وی دا نه یوازه د افغانستان د ملي شتمنۍ او دښمن ده دا بلکې زموږ د ټولو دښمن ده کدا غټ وی او کورکوټ وی اوس مسله ده په هغه سیمو کې چې دا زنګلونه دي هلته کلی او ولسونه او خلک هم شته دي په شیګل ولسوالۍ کې زنګل شته ده دې معنی نه لري چې دا زنګل دي او دا شتمنۍ ده د شیګل د ولسونو د شیګل د خلکو دي او چپ دارا کی کمنگ وے وچ چپ دارا کی التا دغه د چپ درې په طرف باندې چې کوم ولسوالی دی یاغه طرف ته چې کوم غرونه او ځنګلونه دي هغه خلک به دا داوا کوي چې دا ځنګلونه زمنګ دي بل څوک را سره پکې حق نه لري تاسو ګوري دا ځنګلونه دي ستاسي دا ځنګلونه دي ټول د همدې خلکو وي خو زمګي و غوښتنه ممدار چې هغه غوښتنه د طبيخ کولا د ساتلو لپاره د چاپیریال د ساتلو لپاره د ستونزو د مخنیوي لپاره دی ځنګل که ولس وي که د دی وي که د هر چای ولس دې راپاڅېږي د حکومت سره دې په رښتینې معنا باندې لاس یو کړي کلک هوډ دې وکړي دا توانایي او دا وړتیا او دا وسبه په ځان کې لري هغوی د حکومت ته یا خلکو ته دا ژمنه ورکړي چې دا که زموږ دي که موږ د دې دعوه کوو نو دا د دې معنا نه لري چې ستا شخصي ملکیت دی وی ساته خوندي یې که چې ستونزې را جوړې نه شي.
درنو اورېدونکو، تر اوسه مو د ځنګلونو په اهمیت او د نشتون له امله یې هېواد ته د رامنځته شویو ګواښونو په اړه خبرې وکړې. اوس په دې بحث کوو چې د ځنګلونو په ساتنه او د لرګیو د قاچاقو په مخنیوي کې حکومت څه کړي دي. بیا هم خیبر ډګر ته ورځو او له هغه څخه پوښتو چې تر اوسه پورې دولت د ځنګلونو په ساتنه کې څه کړي دي.
زما په خپل نظر باندې د یو افغان په توګه د یو ځوان په توګه مطلق ډول باندې پاتې راغلی دی. سمه ده، دا لار او زمینه او دا هر څه دا د بهرنیو هیوادونو په اشاره باندې د هغوی په کزور و که په هر ډول باندې و که وسایل یې ورته راوړل افغانانو په وسیله باندې دا کار ترسره شو. ولې افغان سره دا احساس نشته دی چې دا زما ملي شتمني ده او زه یې په خپل لاس باندې ولې تباه کړم، ولې له منځه یوسم؟ زه دا وایم ځنګل اوس هم وهل کېږي، ولس یې په مقابل کې څه نشي کولی، ځکه حکومت موږ په دې برخه کې ځکه نه یادوو چې حکومت د ولسوالیو د مرکزونو نه اخواته وس نه لري. ولس د دې ځنګل په ساتلو کې هیڅ هم نشي کولی. هماغه قاچاقبران دي، هماغه زورواکي دي که د بهرنیو لخوا نه سپورټ کېږي که پخپله زورواکي دي چارواکي دي، هغو دغه ځنګلونو په وهلو کې مستقیما لاس لري. بهرنی کس موږ په دې کې ځکه نه ملامته کوو، بهرني خو بېله هغې نه هم نه غواړي چې زموږ هېواد دې جوړ شي. بهرني بېله هغې نه هم دا نه غواړي چې موږ د داسې طبیعي شتمني ولرو. بهرني دا نه غواړي چې موږ د ښکلا او سمسورتیا ولرو. خو په هر حال باندې انوري صاحب، حکومت پاتې راغلی دی، قاچاق کېږي اوس هم د یوې پلې په وړلو باندې یو عادي اوسیدونکي ته هغې ته دومره مشکلات جوړېږي چې یوه دروازه یا یوه دړه چې تا راخیستې او د پمدې نوم باندې چې زه کور کار پرې کوم او د هغې نه ټیکس هم اخیستل کېږي، د هغې ته مشکلات هم جوړېږي. ولې؟ هغه لرګي چې د شپې او د ورځې په کانتینرونو کې روان دي، په غټو موټرو کې روان دي، په قاچاقي ډول باندې ځي او خلکو پکې خپل تجارت شروع کړی، د هغې ته هیڅ هم نه ویل کېږي. زه یو عام اوسیدونکی یم، یو ولسي کس یم، زه به دغه قاچاقبر ته یا دغه زورواکي ته زما وس ورسره نه دی، زه ورسره څه وکم؟ زما هم دومره د وس نه کېږي چې ستاسو سره زه په دې ګردي میز کې یا په دغه بحث کې زه ستاسو سره دا خبره کوم. یاره، زه د دې نه یېرېږم چې او حتما دلته زورواکي شتره او د دغه زورواکو سره دا چارواکي لاس لري. ولې چک پوینټ ورته یا امنیتي پوسټره ولې د دې نه څنګه تیری؟
دا مو خبر ډګر چې خپل زورواکي چارواکي دي.
بالکل سمه خبره ده انوري